دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا خره غلاس وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی تر برید وروسته نن په ټول پاکستان کې د مظاهرو کولو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د د مرګ ناسمه دعوه کړې وه. روسي ولسمشر وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. بشپړ خبرونه. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال راډیو ویل د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیس یو چارواکي محمد نظیف مشال راډیو ویل په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتولپالی وسلوالی ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچي و ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست خودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګنډي ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان مذهبي لګکیو احمدیانو استازي وای په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی د ویاند دفتر فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او په نخښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي.
په ټول پاکستان کې په هر سیمه کې او په ځانګړې توګه پنجاب او سند صوبو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لویه وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي نو دوی به کوي.
فرید احمد دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یوه کارخانه وسوځله، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې د پاکستان قوانین امتیازي دي. دا زیاته کړه چې دولت یا ریاست احمدیانو ته هغه ټول حقونه ورکوي چې لکه نورو پاکستاني وګړو ته یې چې ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشي دا خبره تیر ماښام مشال راډیو ته په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې بې غوري کړې وه. غني تیره ورځ ویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفه حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته وروپیژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې غنو وسلوالو پر کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت یې د ښار مهمې ودانۍ ونیولې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 ارب ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاقېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تیر ورځ وویل تیر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پی 28 ارب ډالر وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمنی او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلې. د ولسمشر له دفتره په پرونی بیان کې راغلی په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملتپاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې له سولهییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملتپاله سیاستوالو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپا او افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپا شامل دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په عین وخت کې پوتین وویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شوي چې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او نورې سخت دریزه ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې اکثر د شامي ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګېدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تیر ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنگي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د جیټ الوتکې ویشتو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی و. پوتین وویل دی هیله لري چې انقره به د دې جنایت مجرمانو ته سزا ورکړي. روسیې ولسمشر دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ځینو هیوادونو تحمل او اکثر په ترهګرۍ کې د هغوی مستقیم یعنی غلاس لرنې نتیجه ده. ترکیې ویلي چې روسیې الوتکې ته یې تر ویشتو مخکې لس ځلې خبرداری ورکړی و چې د هغه هیواد له فضایي حدودو دې وځي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی په بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي. د بلوڅ بلتون پالا مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې یې د د وژنې په اړه حکومتي ناس داوی ناسمې بللې دي. خوشنون کې وایي
دا ویډیو که تاسو وګورئ دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د پاکستان احمدیانو استازي وایي د دوی د ټولنې غړي ځورول کیږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ تو کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے.
اور پر روخانہ مستقبل پروانہ کے در تدخل و ہنرون و زدکڑ و پاڑا معلومات ترکو
دولسم کولو نه پس خلق مون سره فارمونه جمع کی نو یو هو د دې مونږ چې نو جرنل انټرویو کو او بیا ته اپټیټیوډ ټیسټ وادو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې په ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلي سیمه وکخېلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حملې پړه چا نه ده منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مولوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان و چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی علی پولله وژل شوی دی او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب چې بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان و چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بمپ سره
تماکاوشو ترانی صاحب بال بال بچ شو یہ دو کسان شہیدان شوی دی اور مولانا عبد الرحمان صاحب حسن شرمت صاحب اور نور مشران چکین پدے بار میں غور نہ پستا ہے فیصلہ ہوگا کیونکہ جمعہ رد دے جمعہ تو میں اسلام مشران و تعوزی لوتا اپیل شوی دے ہدایت شوی دے جاگہ دے پدے حوالہ بار میں اقل غم غصے ازاد دیو کی اور دے پورا من مزاہر و احتمام دیو
دے دین اولان دی دے جمعیت علماء اسلام پا مشر مولانا پزی رحمان ہم دریزل بریدونا ترسر شوی دی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د بلوچستان بلتون پالو یو ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نو موړي ویلي ژوندۍ دی او د خپلواکۍ مظاهره مبارزه د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تیر ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوڅ خبریال او څېړونکو شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه شته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی دغه ډېر دغه دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلک کم خلک چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروري اور پرېشر وو ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او د دې د خلک د چې ژوندې دی بالکل ټیک دی نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلواله پاره څومره اړینه ده څومره ضروري ده
ګوره د بلوڅ قوم د پاره خو عمومي کده خبرې کوي نو ښتا مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي تور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی بلوس لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانې دغه کړی دی ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات خلک هغه دغه کوي او که دا خلک چې دا د جنگي خلک دی که هغوی دا خبر سي او دا یقین دانی ورته وسي چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته هغه مړه دی نو ډیر لوی فرق پرې وسي.
په اوس وخت کې د اوسني حکومت لخوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل برامداغ بکچی سره نور بلوڅو چې مشکم مشران دي ناراضه بلوڅ لا غوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي. په داسې وخت کې د ډاکټر له نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نسی هغه باندې به اثر ولويږي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی اول هغه کم خلک د ډاکټر له نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامداغ بکټی باندې خان افکلات باندې هغه څه کمزور وو ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلق څه کوي نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی دوی خو د قوم چې دی غداران دی دا به اوس ډیر شروع سی او کم خلق چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لس کمزوره پاتې شي.
د بلوچستان د بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوالې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر د تازه ویډیو په اړه مو له شاهزاده ذوالفقار سره چې بلوچستان کې خبریال دی د خدای نور ناصر مرکه اوریده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانینو جوړولو غږ کړی دا هغه هیواد احمدیانو استازی وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی دفتر ویاند فرید احمد وای لنون سوا سلوراتیم زیگیز کال راهی سے پا پاکستان کے تر دونیم سوا زیات احمدیان وجل شوی دی. دای وای پا پنجاب و سندھ کے احمدیان دیر زورول کی گی. دا دب خبرہ دا احمدیانو پا نخ کولو تر طول لوی لامل دا پاکستان قوانین دی. خود پاکستان وفاقی حکومت ویان پرویز رشید وای احمدیان دا حق حواد نور وگڑو پا چیر دی و دولت یا ریاست یہ ساتھ نکوی. گلائی از معلومات را کوی.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لږکیو د حقونو خوندي ساتلو اداوي کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشري حقونو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا شپږ میلیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیاته کړه
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کی پر ہر سیما کی اور پزانگڑی توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کی ڈیر زیاد مشکلات تھی. ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ دہ واد آئین او قوانین دا احمدیانو پر زدی ہم دغه وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدہ پل مکوی چھ حکومت دغه قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او دا احمدیانو لپارا ڈیر مشکل حالات تھی.
کافی مشکل حالات ہے احمدیوں کے لیے بھی.
قسم دا پاکستان دا آزادی رستو یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول، خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړې توګه 1974 اتیایم را رستو تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځانته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوې او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
احمدی جو پاکستان کے شهري ہیں اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په حیث د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی له عقیدې سره څوک اتفاق کولای سي او څوک یې مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملہ کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
اس معاملے میں بھی ریاست نے انہیں مکمل تحفظ دیا ہے.
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلکې د مذهبي چارو پوهه ڈاکٹر قبلہ ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ڈاکٹر قبلہ ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته چې زمونږ زنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره، حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقونو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګندې له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوی وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغان او غربی سرچینې وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نه خودو په شرط پرون وویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د قامی سلامتی له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غنی دی په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرانس کې برخه اخیستو ته راضی کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وایي حنیف اتمر بهرنی استازو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه او روزن ځایونه لري. دا هغه تور دی چې پاکستان تل رد کړی دی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هیواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرانس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده وه چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول هلته ناست وي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته ویل ویدي چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرانس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په غبرګون د روانې میاشتې له دیرشمې نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې یې هیڅ ترقې نه کېږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمود جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو که بیا هم د هغوی د ترقۍ مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقۍ اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقۍ نه دوی ته نه دي ورکړل شوي. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا درې سوه او اووه شپېته د استادان چې وو هغه مخکینو ګریډونو ته بیټ شوي هغه بېرته ریور شو او د دې سره زمونږ د پاتا د ټولو استادانو چې دا تقریبا پنځه زره استادان دي د دې ټولې طرقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي؟ ملک دین د غازی بیک بره محمود جنسی د یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادان او پر مومندو کې د سیګینګي کوي چې په ملیشیا په کیم کې کوي چې ملکارم ټول لري پیښې دي ګره او بیا سار او خپل دې ټیل راځي ډېر د مشکلاتو سره دین کې کوي کله تا وې تاسو مارکت نه وکړانې او کله وې تاسو د سوبې نه وکړانې په دې کې زمونږ حیثیت کې او نه مانا یا دې مارکت ومني یا دې سوبو ومني نو موږ به داونه دغه څنګه مطالبه کوو
د جماعت اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پر خودو ته هم نه پرېږدي نو هغه څنګه
موږ ته دا پته نه لګي چې زما سر څوک آرمی زما برازی زما وزټ کوي پولیټیکلی زما وزټ کوي تحصیلدار روانې چې هغه وته نه دی ریټیر نه وته چې دی څو چې خزدار نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکور والا باندې ښه والا نه وځي چې هغه وځي نور برازی ټول اخیر استاد خو هغه خپل ټیچ ته پرې نه خو چې هغه ټول مرحلې ته تیر چې اخیر کې دی پولې کوڅه تر اخلاص کې دی سرلا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته مورځي
او ملک دین وای چې هغه بعد خپل حق وختو لپاره پراتلون کې عملی احتجاج کوي
اوس موږ دا فیصله کړل چې موږ به د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کو بیا به دا باندې مونږ شو نو بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفار کوو موږ به سکول نه بندو
بل خو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاشت کال 2012 کې ترقیانې شوي خو د قبایلی سم استادان له هم محروم دي او غواړي چې ترقیانې وشي دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمري گورنر خیبر پختونخوا ته د شوی هم ده خلا هم پر کوم عملی گام نه دی اخستل شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دمو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست از بوغغ په منځنۍ څپ 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوریدای شئ لدی سره سره که په فیسبوک باندې د مشال رادیو پاڼه MASHAALRADIO ولیکي او خوخه کړی نو هلته تازه خبرونه شننې تبصرې او ورسره ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ پر ټویټر هم چې موږ تعقیب کړی یا فالو مکړی نو تازه خبرونه شننې تبصرې هر څه هملته ترلاسه کولی شئ اوس ورزو یو بل رپورټ ته په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د باړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه تر 2 اونیو پورې دا فارمونه ترلاسه کړي خو بې کوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال د اسناد نه لري او حکومت د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي فرهاد شینوار معلومات راکوي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي اف ډی ایم ای وایي چې د باړې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پس یې په 2 هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بې برخې وي خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي
دا ویاري فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سکیورټي فورسز والا تلاشي اخلي نو چې د سره ویاري فارم نه وي نو په کاخیلو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمې چلیږي چېرته ته د علاقې سړی نه دا خو خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي دا یو اجازت نامه ده
دغه لپاره ویاره فارم د لپاره دا دی او غځي دین د چټ ټایم ورکی دا د دوه اوسته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دانش کولې نو مو مهرباني لرم چې موږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي
یو بل مشر جاوید شاه فریدی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ نو خبره د موږ دا رو چې یو خدای دا څوک چې هر یو قوم لپاره د خپل خپل ټیسک جوړ کی دوه خبره دا چې په خور دا رو چې لګون کې مګلا ټیم روکړی شي ځکه چې د موږ خلک ډیر لره لره لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې مګلا دا ټیم چې نوی نوی چې د دوه میاشتې ټیم دی روکړی شي مګلا
د باډي د کډوالو د غوښتنې په حق له مشکله د اف ډی می اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوی وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي
دیکھی کمپلیٹ نو شو مونږ ته پتو لګی دا چیرې خلک بیا راځي نو مونږ دې څه کو چې پی آر ایف سنټر چې کمی نه آوي ته مونږ رو دې بدی دې زر تر زر دا ساين کی دې گورنمنٹ دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل وی آر ایف وغیرہ ساين کی خپل اے ٹی ایم کارڈ واخلي خپل نور اسسمنٹ واخلي
یا د دیویش دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډي د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پیښور کې لسنیمه په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز په بنو کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوندن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی تیر مازیګر په دغه ریموټ کنټرول بمی حمله کې دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل شول او دورانی پکې بچ پاتې شو د حمله پړه چا نه ده منلې د بلوچستان بلتون پالی وسلوال ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوي ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی دی او د پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي د پاکستان حکومت د دې ویډیو په اړه لاسه نه دي ویلي د پاکستان مذهبي لګکۍ او احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي خو د حکومتي ویاند پرویز رشید مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان قوانین امتیازي نه دي د کندوز سرپرست والی احمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستان د 28 اربه ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نشل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلی دي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جنگیدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ تشمن دی او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیايي نو د دې محل خبرونه او وسم ورزو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار خطوګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نسی د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبور وي یو کار چې په یو څو ګنټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي ادارې اخري کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي دا د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1921 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وارې بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایات جاري کوي او په اعلی ترین سطح به امداد رسول یقیني جوړوي.
رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغه ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت داوا کړې وه چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بیپولې ډاکترانو پر روغتون د حملې پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د سازمان غبرګونونه څېړلي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
رویټرز خبری اژانس کې په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندی او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یوه چاپه کې وژلی دی. اژانس کې په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی، خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د تیرو لسو کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې، نو ځکه پرې څه نشي ویلی. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حملې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ، خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. اژانس وایي د بیپولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انساني غلطۍ له امله وشوا. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال وتړل شو. په حمله کې دیرش کسان وژل شوي وو. جنرل جان کیمبل د شروع په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزي دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د پنځو ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس د خولې لیکي د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بی احتیاطۍ سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولې ډاکترانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې دیرش کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د سارن نړیوال سازمان ویلي دې پښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روښتون دی، آیا دا کار د بیغوري له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندو ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روښتون د حمله په اړه باید څېړنې وشي، ځکه شایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روښتون په حمله کې جدي بیغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روښتون د حمله په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو ژغکو. په کندو ښار کې پر روښتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون دېرش تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه،
مسجد
دی وای وسوالو طالبانو له روختونو، جمعتو، مدرسو، شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستې دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو څېړنو تر سره کېدل رد کړي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بې سرحده ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خبرونه د یک شنبه اتوار او د دوشنبه یا ګل په ورځوري په وسترته تر یو رپورت وروسته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. ټایم مجلې په 2003 زیږیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید په اړه لیکنه خبره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمېر ځایونو برید وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسانی وژل. ټایم مجلې و کال مخکې د شوي برید ته بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي دولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمي چاودنې شوې وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی البته د 2003 زیږیز کال د نومبر پر 26مه د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمېر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي و کال آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسه ول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسه ول. مجلې و کال مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د و کال مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسالې موجود دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجود وي. په لیکنه کې راغلي هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي کله ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې به تاسې د ښکلو هنرونو یا هنرهای زیبا د زده کړو په اړه باندې واورئ. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف فاین آرټس په نامه دغه اداره خلاصه شوې چې پکې زده کوونکي کولی شي چې تر دولسم کلاس وروسته داخله واخلي. دغه موضوع د روښانه مستقبل د خبرونه درته په تکراري بڼه در خبرو. کوربه یې منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. په عامه توګه د پښتنو په ټولنه کې خلک د تعلیم د بیلابیلو برخو په حق لا ډیر محدود معلومات لري، او همدغه وجه ده چې زیاتره خلک خپل بچي ډاکټران او انجینران جوړول غواړي، بیا ځینې یې د مقابلې امتحانونو کې شاملول غواړي، یعنی چې سی اس اس او یا پی اس اس وکړي او لوی افسر ولګي. نو داسې فکر کېږي چې مستقبل به یې ډیر ښه وي. دا راز د وخت د تیرېدو او معلوماتو زیاتېدو سره سره د تعلیم نوې نوې برخې اوبو پیژندل شوې، خو د فاین آرټس، فنون لطیفه یا فنی او انځوریزې زده کړې لا هم ډېر کم خلک پیژني، او بیا د هغې نه هم ډېر کم پکې خپل بچي داخلوي، ځکه چې مخکې په پښتونخوا کې د فاین آرټس لپاره د زده کړو موقع د نشت برابر وه. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې د فاین آرټس چې ورته د ښکلا هنر هم ویل کېږي په اړه معلومات درکوو. د ستمبر په 6 نیټه د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د یوې ادارې افتتاح وشوه. د دې ادارې مشر فضل ستار دورانی په دې حقله مشال ریډیو ته وویل،
13-20 ستمبر 2014 باندې چې دا کالج استابلیش شو، د دې نوم ټاکل شوی و یونیورسٹی کالج آف آرٹس، او چونکہ په موقع داسې شو چې دا د صوبې لومبه کالج وو، نو دا غي د وژنه چې دینو د دینوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرٹس، او د دې وجه دا و چې په صوبه کې داسې انسټیټیوټ نو آرټ ډپارټمنټ شو په هزارې یونیورسٹی کې او په پېښور یونیورسٹی کې، خو هغه ډېر لیمیټډ دغه سکوپ او خلک نو په دې کې مونږ سره چې سلور ڈپارٹمنٹ تھی کولمبی زلبانی پیوز ہے باندې ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیریز، ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس، ڈپارٹمنٹ آف ڈیزائن، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر.
نوموړی زیاتوی د ستمبر 6 نیټه د فائن آرٹس په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري.
6 ستمبر 1964 کې په پیښور یونیورسٹی کې آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ په نوم باندې جوړ شو. چودھری محمد علی بارادوانه کې وایس چانسلر وو، او پاره کې غټ مېلمانه چې په غورز باندې نو غنی خانو، شاکر علی وو، عبدالرحمن چختای وو، او د بنگلاديش ډاکی یونیورسيټي نه چې زین العابدین صاحب راغلی وو او هغه یې چیرمن جان کړی وو. لکه دغه د فارمل ایجوکیشن او ځکه د ګندارا زمکه چې دا سیمه چې دا، نو دا خو په دې کې خو دا آرټ اکټیویټیز د ابتدا نه د 2000 کالونو 2500 کالونو شروع دي، او فارمل ایجوکیشن په 1964 کې شروع شو. اوم با اورز د ګولډن جوبلی بولز باندې د پښتونخوا د ګندار د سیمې لومبه آرټ کالج پښتونخوا آرټ کالج جوړ کړو.
فضل ستار دورانی نمو پختلی، په دې کالج کې د زده کړو کوم کوم پروګرامونه لري؟
موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو سپیشلایزیشن دی پینټینګ، مینیچر آرټ، پرنٹ میکینګ، فوټوګرافي، سکلپچر، تھیټر آرټ، سیرامکس اینڈ پاٹری او پرفارمینګ آرټس. دا د فاین آرټس ډپارټمنټ سپیشلایزیشن دی. فار ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی دی کمپیوٹر اینڈ ڈیجیٹل آرٹس، ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن، پروڈکٹ ڈیزائن اور انڈسٹریل ڈیزائن. پدے کے چدے نو جی منگا دس والا سم پاس خل کو رپارا یو پروگرام شروع کرے دے چاہ ایم اے آرٹ اینڈ ڈیزائن دے، اور ایم اے آرٹ اینڈ ڈیزائن کے دادا ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیوریز پر نم مانے دے. پدے کے چکم اسپیشلائزیشن دی آگا دے ہسٹری آف آرٹ، دویم اسپیشلائزیشن دے آرٹ ایڈمنسٹریشن، دریم اسپیشلائزیشن دے کلچر اسٹڈیز، سلورم اسپیشلائزیشن دے فلم اسٹڈیز، پنزم اسپیشلائزیشن دے میوزیکالوجی، پگم اسپیشلائزیشن دے پرفارمنگ آرٹس، اور وم اسپیشلائزیشن دے فوک آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس، اور سلورم ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر چلے پائے کہ دو پروگرام دی آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اربن ڈیزائن.
تا مردان په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د داخلي څه طریقه کار دی؟ نو موړې وای
په دې کې جی دا چې دا کوم چې ډپارټمنټس دي سلور وانه، په دې کې دا آرکیټیکچر او دا فائن آرٹس او دا ڈیزائن، دا کسان چې کله موږ سره داخله شي دولسم کولو نه پس، د دې لپاره دا دي چې اوس خو پاکستان کې سیستم چینج شوی دی، هایر ایجوکیشن سیستم چینج کړی دی، اوس چې دی نو د دولسم نه پس ایٹ لیسټ سیکنډ ڈویژن هغه خلک موږ سره فارمونه جمع کوي، نو یو خود دی مونږ چې نو جرنل انټرویو کو او بیا ته اپټیټیوډ ټیسټ واړو چې دی ډرایینګ سره رغبت څنګه ده او ډرایینګ څنګه کولی شي او یو کال د دې درېوڼو ډیپارټمنټس فاونډیشن ایئر چې دی دا انټرنیشنل دی داسې دا فاونډیشن ایئر چې دی نو دی یو ځای هغه یو کال کې دی مونږ ټول د آرټ جهتونه چې دی هغه وته اوپن کو فائن آرٹس چې سوره فیلډ مونږ سره اویلیبل په ډیزاین کې چې سوره فیلډ مونږ سره اویلیبل دی
دا چې په عملی توګه د کالج کې تعلیمی سلسله شروع شوه او کسنګ فضل ستار دورانی په دې پښتنه ویل
سده کې هر لړی مونږه درې ډیپارټمنټس چې دی هغه اپریشنل کړی دی او درې ډیپارټمنټس کې چې دی نو په بیچلر اف فائن آرٹس کې او بیچلر اف ډیزاین کې دا دوه ډیپارټمنټس په دې کې داخلي شوی دی او کلاسونه شروع شو دا آرٹ هیسټری کې داخلي شروع دي فارمونه جمع کیږي او آرکیټیکچر کې دا غیر ریکوایرمنټ چې دی نو هغه زیات دی او د کونسل نه اپروول غوښتل دي نو هغه به ان شاء الله د 20 ستمبر 2015 پورې به هغه مونږه داخلي شروع کو دا وي
د تعمیراتو د نقشو جوړولو لپاره تعلیم یعنی آرکیټیکچر چې د انجینرۍ یو برخه ده پکې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موړې وای
آرکیټیکچر د عام طور تر د ور چې دی نو یورپ کې خو کرایټیریا چینج د خپل د کې په ایشیا کې دا ده چې مونږ چې نو پری انجینرینګ والا کسان اخلو او چې میکزیمم مارکس باندې وته میرټ جوړو او دویم دا غي دای چې اف اس سی پری انجینرینګ چې کړی او دا غي د جوړولو کې دا ټایم ځکه لګي چې د آرکیټیکچر کونسل اف پاکستان چې دا غي نه اجازه ترلاسه کړي دا غي لا ول زیرو ویزټ کیږي غي اکوئپمنت ګوري فیسیلیټیز ګوري هغه ټول چې وشینو هغه بیا پروویژنل باندې اجازه تر کی او بیا دا غي نه پس وپا د دریو کالو بیا د پاره ور چې نه اجازه مې لاو شي نو لکه دا غیر ریکوایرمنټس زیات کی او موږ دا نه غواړو چې په خپل فاصله مې داړو به کار چې دین درو دې کې څه پرابلم دي خلکو ته سہولت
فضل ستار دورانی نه مو پوښتل چې د فاین آرټس د ډیګری تر لاسه کول نه پس د کار روزګار موقع ملاویږي یعنی د دې ډیګری سکوپ شته او کڅنګه
کو په ما د ډیر زیات کاری ځکه چې انټرنیشنلی دورا غټ مارکیټ ته چې کم زیاته دا کوم ډیزاین کوي نو دې به روزګار نشي پاتې کېږي دویم پکې غټه خبره ده چې دا سیلف امپلایمنت سبجیکټ دی جی دا ټول که یو سړی ته سرکاري نوکری یا د کمپنۍ نوکری ملاوم نشي هغه په خپل ځان له دوره څخه پوره شي چې هغه به وګ نه پاتې کیږي او دریمه خبره ده چې سر سوشل چینج به راځي ځکه چې یو سړی زموږ پښتنو غوته تو کورونه کتلی دي نه پکې څوک سټینډینګ لګي نه ولا رنګ صحیح کوي نه دا غیر ډیزاین ټیک وي نه دا هیلث فیسیلیټیز وي پکې نو دا اویرنس چې راشي دا سوشل چینج چې راشي دا امپلایمنت سیلف امپلایمنت چې راشي دا به زمون په دې سیمه کې ډېر غټ چینج دی او دا کالج مقصد دا دی چې سوشل چینج او سیلف امپلایمنت شروع شي نو زمون کالج چې دا به خلک چینلایز کی او دویم دا چې دا کم چې په ځوانانو کې دا نه کې ټول ټرند روان دي نو بیروزګاری دا تنګ شي فرسټریټ شي نو چې کله یو سړی بیروزګار نه وي هغه ته یو داسې اکټیویټي ملایوي چې هغه چرته کینی پینټینګ کوي چرته کینی فوټوګرافي کوي او بیا چرته کوویټ باندې په فلیکر باندې په یو شي باندې بل شي باندې ورکی او $500 په یو تصویر باندې چې هغه عام گپ شپ کیستی وي هغه باندې واخلي او زه دا نه غواړم چې د دې برابر رول کم وي بلکې ما د غوډه ښکارې چې خلک ته به یو ډېر خمه شغله او د پیسو ګټو یو ډېر خطرې کم بلوي
دا وو په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس مشر فضل ستار دورانی چې د فاین آرټس یا د ښکلا فنی زده کړو په حق لې د خپل ادارې په کردار رڼا واچوله نو مولې وای داخلي جاری دي چې پکې په دې اول کال کې نیمه داخله معاف ده او د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره پکې نور سہولتونه هم شته دا راز د کالج چې د ودی خان یونیورسيټي برخه ده پکې د هلکانو او جنکو د اوسېدو لپاره جدا جدا هاستلونه هم موجود دي په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصيل هم درکو او د دغه کالج د زده کوونکو خبرې به هم واوري د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن د خکولا د هنر یعنی فاین آرټس د تعلیم په حق له معلومات ترکو د دمه نوړاندې تاسو واوریدل چې د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج اف فاین آرټس افتتاح شوه او پکې د محل داخلي هم شروع دي په دې کالج کې نوې داخله شوه هما ګل لومي وزده کوونکی وای د ماشوموالي نه رنگونه خوخو زکنو د خکولاګانو فن زده کول غواړي
مطلب یو سلی نه بل څه د ویرا پر هغه ریسټورنټ انسټیټیوشن تو ثرډ یا چینو ما سینټینګ کې مطلب دغه سبجیکټ کو چینج لاین الیکټیو انګلیش الان کې زما دا شوق چې بچپن نہ میں شوق اور اسکول ٹائم نہ میں پارٹیسپیشن کو آئی اور فنکشن کی کالج کے بغیر کو
دا چې د کور له اړخه پرې میډیکل انجینیرینګ او یا د تعلیم نورو برخو ته د تللو فشار خو نه وو. نوموړي وویل
هلنګ چې زمونږ سوسایټي کې پښتون کلچر کې مطلب میډیکل او انجینیرینګ دا سه بیسک سبجیکټ دي چې دا ته پوره کې ډایرکټ جاب ملایږي د دې مسلې ته. نو نو سبجیکټ هم شته فاین آرټس او دا سیکورټي چې هغه کې په دې وجه باندې زمو بچپن نو خپل او زمو پیرنټس ماته شروع نہ ہوئی تھی مطلب گاڈ گفٹ سسٹم انسان تو اور پڑی پڑے بات اور انٹرسیکشن ڈیزائننگ فیلڈ مانے رالم تو یہ نمک کے مائے سے سیکھ میں میڈیکل سے اپلائی کرے حالانکہ اگر کی انسان نے پتا جو فیلڈ کی میں چلی گئی ڈائریکٹ ایکسپرٹ ڈائریکشن سے چیزوں کا چل لائف کے پل اگر کس پکار ہے جسم مانے انسان پل کمانڈ دی پڑے ہوئے جمانے بس جی فیلڈ کرا دوں فیشن ڈیزائننگ
هما ګل وای د دې کالج د شروع کېدلو سره د پښتونخوا جنکو لپاره د فاین آرټس زده کړې ډېرې اسانه شوې.
جنکو لپاره خو دا ډېر ښه فیلډ دی زم چې کم یو انسان نازي هغه خپل بیک گراوند ته ګوري خپل ویلیو سټڈی کوي هغه به بیس راځي چې موږ سوسایټي ته پرمیشن نه راکړي چې موږ لکه یو پښتون کلچر کې چې موږ له پورنه بهر لاړ شو بیا دونه لرې لاړ شو چې هغه فیسیلیټي نه ترانسپورټ نو په دې وجه دا څنګه ډېر ښه اپورچونیټي ده اسپیشلی بچے پیچھے کے تمہوں کے راج کالج کھلاؤ کو ہم نے خپ آسان مانے پل تو ہم کیا رہتے ہیں اور ایک ہم سب زنگ شوق کیا گا پورا کالج سے ڈریم ڈیزائر سے تو یہ ہم گا اچھے کالج سے ریس پل گول ریس پل چارج کیا گا تم نے اس کے لیے خپ آسان مانے یہ ٹیچر پروفیشنل ڈیر گیا تھے دا ہزار ٹیچر را کے لیے یہ ٹیچر یہ ایم کے نا را کے لیے
تاسو د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د فاین آرټس کالج په حق لا معلومات اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې مو د داسې یو ځوان سره خبرې کړې چې د فاین آرټس تعلیم یې په لاهور کې د یوې ادارې نه ترلاسه کړې. هغه وایي
زمان نوم پیر حامد خشکی دی. زه د خشک نوخار سره تعلق ساتم. ما د ورکولی لګه سکول ټایم پرایمری سکول چا وخت ما د ډرایینګ شاپ لرلو د پینټینګ ما کلرونه اورې خو اور رہی رہا جی ماں بازار سر آپ ڈرائنگ پینسل اور سیزن ہزار ساتل نو ماں چکم وقت کے میٹرک اور گیارہ نمبر صرف ہو کا نو ماں یونیورسٹی کے داخلہ ہو کا دا آرٹ دا پارا الطرح ماں بی اے فائن آرٹس کو دا پشاور یونیورسٹی نا آرٹ دا گرافک ڈیزائننگ کے رہی نمبر جہاز العالم دغا تھا ایم سی اے نیشنل کالج آف آرٹس تھا ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نا ماں ملٹی میڈیا کا ماں اینیمیشن کے ماسٹر کو مطلب ہے کہ ماں کارٹون اینیمیشن الطاز دکھو ویڈیو دا سیزن میں دکھ بیا ماں تو یوسف خان شیربانو باندھے التا تیسری دکھو یوسف خان شیربانو کو تاسو کتنی پختو پائی باندھے اینیمیشن کو
حامد خان وای د کورنۍ خلک چې تعلیم یافته دي نو هغوی د خپل خوخې د تعلیم نه منې کاوه خو ځینې خلکو به ورته ویل چې فاین آرټس اهمیت نه لري.
زما وخت ما د غوښلو خپل فاین آرټس کول نو موږ ته خپل ځاني لگا ډیرو کسانو چې ته دې فیلډ ته ولاړې ما زما دې فیلډ سره شوق ته کړو سبق هم نو سره دې کې لرم مخکې زنو سبق پدې کې نو سلو کې ما کور کې ویډیو ما ته کور کې سر لگا ما تو چاہت نو کرے پکور کے ہو گیا میں تو ہلکو چیتا دا سے کار والے لگل لگا زمین کو پختلو سنگ تا خبرو کو دل لگے سو پدی کے سو سبق نہ ہوئی جی یار دا ہو فزول دی ہو ائی تا پتہ نہ ہو سو مشران دا سو چاہیے ان ایجوکیٹڈ ٹو ناری جی چ لگا دی فیل تو ول لاڑے دا ہو سر ان گل دی دا غدی ہو دی کسی ہم ادم جنہ دا ما شوق تے دی مخ کے دیر دا زکہ جی مون تے زمین کو صبح کی بلکہ زمین دل کی دا سے کس نو جا پکڑو خدا دا چ زمین مشران نو ہوئی ایجوکیٹڈ ٹو ناری مالا وسلا را کچنا دے صحیح لگیا دے دا دے چ کم کار کئی دا دا دے مستقبل لبارا دا نور را اندے مستقبل لبارا دی بارا دے روخانہ دا لری نو دے صحیح روان دے.
حامد خان اول په خاص توګه د کارټون فلمونو جوړولو تعلیم یې کړی او د خپل لاس جوړ کړی شو تصویرونو نمایښونه یې هم کړی دي. نوموړی وای په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس د جوړېدو سره به د دې صوبې ځوانانو ته په دې برخه کې د زده کړو موقع په لاس ورشي.
بلس پر پنجاب ته موږ وګورو زمونږ په آرټ کې ډېر مخکې دي. زمونږ په آرټ کې په ولې مخکې دي ځکه چې کالجونه دي یونیورسيټي دي او زمونږ په صوبې کې سره د پېښور یونیورسيټي کې یو کالج وو دا یو دغه چې دلته د مردان کې شروع شو نو دې کې یو دادا چې سواد دی مردان دی سواد دا چار سدا دا مختلف ڈسٹرکٹ دی دا نه خلک عمر دی چې بلله چې دی کې سیدا سے بغلی سے لگا ارکیٹیکچر پروفیشنل مسئلہ کی نشتا اور دل تک دی کولو کو لدا در غت کار لکرا کولاوی کوشش کی اور دی لے لا پینٹنگ پاکستان ٹیکسٹائل پاکستان اور دی نور شوبول ہم ترجیح ور کی بلے دا چ دی چ ابن از وائس چانسلر سے احسان سے چکم اعلان کو دا غنی خان آج گلے نو دا خبر ہے زمون کو صبح کے آج گلی بالکل نشتا اور پنجاب کے ڈیری دی یہ نو دا نو نو سٹوڈنٹان مطلب ہے دیر ہنر مند پر زمون کے صبح تشتا نئی ودی طرح توجہ ڈیر راشی
کارپوهان وای د تعلیم هر برخه او هر سانګه په خپل خپل ځای پوره اهمیت لري او ځوانانو ته پکار دي چې هغه برخه کې تعلیم وکړي کوم چې د دوی خوخوي دا راز به نه یوازې دوی ته تعلیم او کار روزګار اسان شي بلکې دوی به د خپل خوخي په برخه کې د زده کړو په نتیجه کې لوړ مقام ته ځان ورسوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه